رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. در یک ساعت دیگر همکارم صالح محمد صالح با شماست.
ډیر مننه ستار فروخت سیستری مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونه کې هوري چې د هلمند پوزي چرواکي وي دغه ولایت ټولې نه امني سیمه به د دولت تر ولکې لاندې راسي. نور راپورونه ورسته معرفي کې جوس له اسد الله لودین نه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د هلمند چارواکي وای چې په دغه ولایت کې د امنیت ټینګښت ته کلکه اراده لري. د بدخشان د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر ژر پیل شي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هاوانا ته ورسید. د خبرونو تفصیل په هلمند کې یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي حکومت کلک اراده لري چې په هلمند کې د ناامنۍ مخه ونیسي. عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مشري کوي آزادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو یو زیات شمیر مشران نور له جګړو ستړي شوي او سولې ته هم لیواله دي، خو یو محدود شمیر د پردیو په لمسون لا هم جګړې ته دوام ورکوي. په هلمند کې د پوځي عملیاتو قومندان د هلمند د ټولو ناامن سیمو د امن کولو لپاره خوشبيني په داسې حال کې ښکاره کوي چې تیر اونۍ د دې ولایت بیبل ولسوالۍ خانشین هم سقوط وکړ. د هلمند د مدني ټولنې فعالان او په ولایتي شورا او ملي شورا کې د خلکو استازو اندېښنه ښکاره کړې چې که حکومت د دې ولایت امنیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي ښایي نورې ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ظاهر قدیر د یک شمې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د پاکستان د حکومت لخوا پر پوله تیری او د افغانستان د خاورې دننه د سړکونو ایستل به د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. هغه خبرداری ورکړ چې هغه سوله چې پکې سازش شوی وي هغه به نورې ستونزې هم رامنځته کړي. د ولسي جرګې مرسیال که څه هم سوله د افغانستان لپاره ضروري وبلله، خو ټینګار یې وکړ چې افغانان غواړي پوه شي چې هېواد یې سوله په څه ډول شرطونو منلی شي. د بدخشان د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر ژر پیل شي. دا خبره تیر ماښام د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه دواړه ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د دې خطر هم شته چې د جرم ولسوالۍ هم سقوط وکړي. ښاغلی بیدار ویل د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو لپاره د ملي امنیت شورا پریکړې او د ولسمشر امر ته انتظار باسي، کنه د سیمې د اوسیدونکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره کولای شي چې په بدخشان کې په موجوده امنیتي ځواکونو سره هم دغه عملیات پیل کړي.
انشاءالله چې ډېر چې موږ سره به ستاسو امکانات هوایي زمینی هم اصله هم کماندو قواوې دي کومک وکړي او دغه دوه درې ولسوالۍ کې به هم سینه له طالبانو سره دي په فراخه ډول باندې عملیات شروع شي.
د بدخشان مرستیال ولی زیاته کړه چې د ژمي په دوه درې میاشتو کې امنیتي ځواکونه وکولای شول چې د دې ولایت درې نورې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. د روسیې په جنوب کې پلټونکي وایي چې د فلای دوبۍ د هغې مسافر وړونکو الوتکې توره جبه یا باکس یې پرانستلې او د ثبت شوو غږونو کیفیت هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اوندون کې رالوېدلې ده. د روسیې د دولتونو ترمنځ د هوایي چلند کمیټې مشر سرګی زایکو د یکشنبې په ورځ وویل چې د الوتنې د غږونو د ثبتولو ماشین تر هغې پورې فعال و چې الوتکه پر ځمکه ولګېده. په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ رامنځته شوه د الوتکې ټولې 28 سپرلۍ مړې شوې دي. دغه الوتکه هغه مهال راوغورځېده چې پیلوټ یې په روستوف اوندون کې پر ځمکه د ناستو هڅه کوله. پلټونکو د یک شمې پر ورځ تایید کړ چې د الوتکې 55 مسافر او وو عمله ځای پر ځای وژل شوي دي. دوی همداراز د پیښې په اړه چې علت تخنیکي ستونزې خراب هوا او که د پیلوټ تېروتنه وه جنایي تحقیقات پیل کړي دي. چارواکو د مړو د هویت پیژندلو پروسه هم پیل کړې او د قربانیانو د کورنیو د ډي این ای نمونې د پیښې له ځایه د بدن له موندل شوو ټوټو سره پرتله کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هاوانا ته ورسید. دا په تیرو 8 کلونو کې کیوبا ته د امریکا د ولسمشر لمړنۍ سفر دی. دا د هغو اړیکو د ښه کېدو پر لوري هم یو مهم ګام ګڼل کیږي چې په 1955 میلادي کال کې د فیدل کاسترو تر انقلاب وروسته ترنګلې شوې وې. د کیوبا تر ټولو جګپور چارواکي چې د هوانا په هوایي ډګر کې د اوباما هرکلی وکړ د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزیر و. اوباما په پیل کې د هوانا په یوه هوټل کې د امریکا د بیا پرانستل شوي سفارت له کارکوونکو سره وکتل. د امریکا ولسمشر امریکایي ډیپلوماتانو ته وویل دا یو تاریخي فرصت دی چې د کیوبا له خلکو سره په مستقیم ډول ښکیل شو. اوباما به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او سیاسي مخالفانو سره هم وګوري. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د قزاقستان د پارلمان انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې 2 رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رای ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې 9 په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هیواد خپلواکي اخیستې هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیځ هیوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دی بللی. د ازادي راډیو خبريالان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلې وای د هیواد په یو شمېر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایې کارولې دي. د نظربایف نورواتان ګوند د پارلمان د 102 کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. او روسي خبردار چې د اروپای ټولنې او ترکیه ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوې موافقه د عمل کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډاکې کوچنۍ کشتۍ له ترکیه یونان ته ورسېده. دغه لنجمنه موافقه چې د شنبه له نیمې شپې راهیسې عمل کېدل پیل شوي له مخې هغه کډوال چې د یونان ټاپوګانو ته ځانونه رسوي بیرته ترکیه ته استول کېږي. د فرونټیکس په نوم د اروپای ټولنې د سرحدونو د ادارې شاوخوا 2300 افسران به د یونان د پولیسو له ځواک سره یو ځای کیږي چې له دوی سره به د فرانسې او جرمني شاوخوا 600 پولیس او د پناه ورکولو د چارو ماهران هم ملګرتیا کوي. خو د یونان چارواکو وویل چې د اروپای ټولنې چارواکي تر اوسه نه دي ورسېدلي چې د دغو نویو ورغلو کډوالو دوسیې وڅېړي. ویل کیږي چې تېره شپه شاوخوا 715 کډوال د یونان ټاپوګانو ته رسېدلي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې داسې نخ کاری چې ترکیه ته د کډوالو بیرته استول دي د اپریل له 4 مخکې پیل شي. دغه موافقه له اروپایي اتحادیې غواړي چې د کډوالو په منځ کې هر هغه سوریایي وګړي چې یونان بیرته ترکیه ته استوي د ترکیه د کډوالو له کمپونو څخه وباسي. شاوخوا 3 میلیونه سوریایي کډوال چې له کورنۍ جګړې تښتېدلي په ترکیه کې اوسي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوی ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ده. د هلمند پوځي چارواکي وایي د دغه ولایت ټولې ناامنې سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راسي.
پیلن زموږ افغان تلاش دوام لري چې دغه بیرته پاکي او تعطیل کړي او بیرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
په کونړ کې د تیر یو کال په بهیر کې وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتي.
په تعداد 340 نفرو مخالفینو ته هم مرګ ژوبل اوښتي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وایي چې د افغانستان ټیم لا هم پیاوړی دی.
مباشرین او د کرکټ مینوال په دې باندې پوهیږي چې افغان لوبډله جوګه لوبډله ده، هغه کولای شي چې غټ غټو لوبډلو ته ماته ورکړي.
په پاکستان کې بارانونو مرګ ژوبله اړولې ده. په قزاقستان کې د پارلماني انتخاباتو په اړه هم راپور درته لرو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو راپورونو تر څنګ واورئ. په داسې حال کې چې له هلمند هر ورځ د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، یو لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي چې د هلمند ټولې ناامنې سیمې به د حکومت تر ولکې لاندې راوستل سي. هلمند د افغانستان په جنوب کې هغه ناکراره ولایت دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې پکښې د جګړې اور بل دی او اوسېدونکي یې د افغانستان تر بلې هرې سیمې ډېر کړېدلې دي. تیره اونۍ هم یوه ولسوالي د وسلولو لاسته ورغله. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په هلمند کې یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې د دې ولایت ټولې له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د جنوب لویدیز زونو پراتفي قمندان عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلیر شو ساعتونو کې د دې ولایت وضع نسبتا آرامه وه او داسې څه نه دي پېښ شوي چې هغه دې جګړه وانګیرل شي. هغه په دې اړه چې په ټوله کې د هلمند امن کولو په تیره بیا د هغو ولسوالیو چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره حکومت څه پلانونه لري وویل.
دولت مکلفیت لري او دې ته مصمم هم دی پر دې باندې جدي جدوجهد کوي کار کوي، هم دلته په هلمند کې او هم د کابل څخه چې په سرته سر هلمند کې په اجرا باندې د بعضو دلایلو پر اساس باندې د حاکمیت د لاسه وتلي دي، هغه باید په هر قیامت چې کېږي بیرته د نظام او د حاکمیت دل
قهرمان د هلمند امن کولو هڅو ته په داسې حال کې خوشبیني ښکاره کوي چې تېره اونۍ د دې ولایت د یوې بلې خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل شو. له دغې پیښې سره د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړو او د مدني ټولنې فعالانو ازادي راډیو ته د هلمند امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ولایتي شورا یو غړي بریالي نظري وویل
دا چې خانشین سکوت چې سبا ګرمشیر پشه روان دی، چې ګرمشیر سکوت چې سبا ناوه پشه روانه ده، نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو، موږ ته دا جنگ را روان دی را رسېږي، نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته په ولسي جرګه کې د هلمند یو شمېر استازو هم خبرداری ورکړل چې که حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي د هلمند نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. خو د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان له خانشین څخه وتل یو تکتیکي پشاتګ بولي، خو وایي چې د ولسوالۍ د ودانۍ په 200 متره کې افغان امنیتي ځواکونو سنګر نیولی او ډېر ژر به سیمه د طالبانو تصفیه کړي.
د خانشین د ولسوالۍ د هغه تعمیر په 200 متره کې دا اوس هم زموږ قواوې ځای پر ځای دي، ولې بعضې اوقاتو کې په جنګ کې دا معمول خبره ده پوسته شاته ولاړ شي، پوسته مخته ولاړ شي، یا مخالفین هغه ځای تخریب غونډې کړی دي، یا مثال مینونه پکښې شخ کړي دي. اوس هم پیلا زموږ القوام تلاش دوام لري چې دغه بیرته پاک یو تعطیر کړي او بیرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشري ورلغاړې ده وایي د جګړې تر څنګ کوښښ کوي چې هغه وسلوال مخالفین چې سولې ته لیواله دي وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د هغه په وینا په دې برخه کې د مخالفینو ډېر مشران په نښه کړي چې غواړي له جګړو لاس واخلي خو مناسب فرصت ته انتظار دی. عمر دل چې د هلمند پوځي چارواکي وایي د دغه ولایت ټولې ناامنې سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راسي. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په تېر لمریز کال کې له 300 زیاتو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په جګړه کې د افغان قواو تر څنګ ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل دروه له انوري پراپور کې.
د کونړ امنیت قومندانې مرستیل سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل په 1940 لمریز کال کې د وسلوال مخالفینو ګڼ بریدونه په شا تمبولي او ورته درانه زیانونه اړولې دي.
د یو زر سلويخ مراتبه د مخالفینو د خوانه زمونږ په امنیتي چارواکو باندې حمله شوې دي. وویش مراتبه منګه مشترک عملیاتونه کړي دي. 15 مراتبه د اطلاف قواو بي پيلوټو چورلاکو بمباردونه کړي. په تعداد 340 نفر مخالفین ته هم مرګ ژوبله اوخته ده.
هغه وای په ټول کال کې د دوی اویا سرتیرو ته مرګ ژوبله اوخته ده
او د دې داندښتونو د عمله تقریبا په تعداد 1500 نفره اهالی خلک بیگونه خلک دی شهیدان شوی او مرګ ژوبله ورته اوخته ده.
طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا د دولتي چارواکو لخوا وړاندې شوی ارقام ردوي او ازادي راډیو ته داوه وکړه چې د ټول کال په اوږدو کې په کونړ کې په لسګونو دولتي سرتیرو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. خلک وای په هر جګړه او د کال په پای کې دولت او وسلوال مخالفین یو بل ته د اړولو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، خو دواړو خواوو تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې په جګړو کې ټول زیان افغانان ته رسیږي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی، د مرکز اوسیدونکی یم. دا خو ښکاره خبره ده چې دغه جنگ چې دی دغه افغانان پکې وژل کېږي، مسلمانان پکې وژل کېږي، دواړو طرف ته پکې افغانان د منځه ځي.
د دې جنگ زیان دواړو خواو ته افغانانو ته رسیږي. دواړه خوا افغانان دي، ورونه دي سره مسلمانان دي، تحمیل شوی دی په دې خلکو باندې. افغانان چې دي د 40 کاله وجنګېدل او دغه شو د جنګونو نه نور ستړي شوي دي او ښه به دی چې سولې ته او د سولې طرف ته کوشش وکړي او د خپل وطن د آبادۍ دپاره مټې رابډوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
شریف الله خپلواک له هلمند لیکلي، د ګریش کولسوالۍ په نهر سراج سیمه کې یو ښوونځی هم نشته. د پوهنې له ریاست څخه هیله کوو چې دغې سیمې ته خاص پام وکړي. محمد عارف وفا لیکي، خدای دې وکړي افغانانو ته نوی لمریز کال د سولې او نیکمرغیو کال وي. ستومان له اروزګان ولایت څخه لیکلي دا چې د ګلبدین حکمتیار د ډلې یو هیئت د سولې د خبرو لپاره راغلي، خدای دې وکړي چې د دوی بحثونه د سولې د راتلو سبب سي. محمد اسلام ارمان له خوست خلیکلی دا چې د حزب اسلامي له استادو سره د سولې خبرې کیږي، په کار ده په دغه خبرو کې نورې دولت ضد ډلې هم شامل کړی سي. دغه ډلې هم باید د سولې خبرو ته کښېني. عبدالغفار تقواله کندهار لیکلی، خدای دې وکړي چې په نوي لمریز کال کې د ځوانانو بیکاري ختمه سي، ځکه بیکاري ناامني راوستې ده. کمال الدین سپاند لیکلی، هر ورځ د کال غونډې تیریږي، ځکه ناامني ده، هیله ده هیواد ته دایمي سوله راسي. عبدالله خوګیانی لیکلی، په نوي لمریز کال کې باید ولسمشر هغه دولتي چارواکي له دندو لیرې کړي چې د پاکستان همکار دي. شریف الله شرافت لیکلی، د افغانستان د برېښنا اړتیا هغه وخت پوره کیږي چې پر کونړ سیند د برېښنا د تولید لپاره بندونه جوړ سي. محمد یونس لیکلی، هیله لري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په راتلونکو مسابقو کې بریا ترلاسه کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا د کرکټ ملي ټیم له کپتان څخه هیله کړې چې په راتلونکو مسابقو کې د کریم صادق پر ځای بل لوبغاړي ته د لوبي چانس ورکړي. او محمد عارف وفا او نجیب الله ناصری په خپلو پیغامونو کې دعا کړې چې خدای دې وکړي نوی لمریز کال یې د سولې او پخلاینې کال وي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجیاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د نور ولایتونو غونډې په کندهار کې هم خلکو د نوي کال په مناسبت ملي وېستلې او دغه خوشي ولمنځله. په دې ولایت کې د کومې لوی پیښې راپور نه دی ورکول سوی. په کندهار کې خلک معمولا په دې ورځ ځینو خاصو میله ځایونو او زیارتونو ته ځي. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی را سره له دغه ولایت د ټلیفون مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب، به څنګه وي میلې ساس کال په دې ولایت کې؟
ګران صالح صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه او دغه راز نوی کال مو مبارک شه. په کندهار کې لکه تاسو چې وویل، په لومړي ځل د کومې امنیتي پیښې پرته خلکو د نوي کال په لومړۍ ورځ میلې وکړې او دغه ورځ یې ولمانځل. چارواکي تېرې ورځ د ښار څخه 15 کیلومتره لیرې یوې ولسوالۍ ته ولاړ، البته خاکریز ولسوالۍ ته، او هلته یې د ښار زیارت کې د جنډې پورته کولو مراسم ترسره کړل. مراسمو کې د کندهار مرستیال والی او دغه راز یو شمېر ولسوالانو رئیسان هم شامل وو. دوه کاله مخکې چې کله دلته په دغه ورځ باندې په دغه سیمه کې جنډې پورته کېدل، هلته چاودنه وشوه چې د کندهار د مخکنی والی د دفتر رئیس ډاکټر پرویز نجیب پکې ووژل شو. خو تېره ورځ دغه مراسم پرته له کومې امنیتي پیښې ترسره شول. ترڅنګ تېره ورځ په زرګونه نور کسان د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولی زیارت او دغه راز د دالې بند نور سیمو ته هلته میلې وکړلې. چارواکي په پرله پسې توګه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د میلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي دي او دوی کولای شي چې په ډاډه زړه د کندهار هرې برخې ته ولاړ شي او د نوي کال میلې وکړي.
ډېر مننه ستاسو څخه. ورزوله کندهار څخه ننګرهار ولایت شاه محمود شینواری له جلال آباد نه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواری صاحب، په ننګرهار سشکل ننګرهار کې سشکل څنګه وو؟ د نوي کال بهیر دا د لمانځنې بهیر او خوشحالیانی
ډېر جتمن سالي صاحب، په لومړي سر کې د نوی کال دغه مبارکي ټول هیوادوال ته له خپل اړخه ورکوم. وروسته په ننګرهار کې هم دغه ورځ څنګه چې په نورو ولایتونو کې نمانځل شوي، دلته دغه کوم مراسم ځانګړي مراسم ورته نه جوړ شوي. یوازې ځوانان هغه د خپلو ملګرو سره په ګډه باندې کوم ځای ته په چکر باندې لاړل، نو داسې خاص مراسم ورته نه نیول شي ونمانځل شوي. یوازې نن ټاکل شوي ده چې د بزګر ورځ په شاندارو مراسمو ونمانځل شي چې د حمل میاشتې دویمه ورځ ده.
او د لومړی ورځ د جشن منځل او د ټولو خلکو خوخي هغه د کرکټ په ناره باندې تیر کړل چې د کرکټ د نړیوال ورکپ لوبه او ټول خلکو ته مینه ناسو او خاص مراسم د خپل انګرهار کې وستنو نیول شوی
او د کومې خاصې پیښې راپور هم ورکول شوی په دې ولایت کې
نه په دې ولایت کې کوم ځانګړي مراسم هم نه وو نه دي کومه غټه پیښه شوې ده خو خلک یو څه په تشویش کې وو همدغه وجه وه چې خلک هغه څه لکه څنګه چې په نور کلونه دوی به میلو ته تلل یا ملګرو سره راغونډېدل یا به په کې کوم هغه سرکشونه جوړېدل نسه کاري دغه سرکشونه هم نه وو او نه خلک داسې په ډله باندې میلو ته لاړل یوازینۍ وجه هم همدغه وه چې دغه وروستیو امنیتي پیښو خلکو زړونه مات کړي دي او په ډاډل زړه باندې یا د خوښیو نه ډک زړونو باندې دوی لا نه ده چې میلې وکړي
ډېره مننه شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست خپرونې مو د ماښام تر اووه بجو دوام کوي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
اوس به اجمل اندرا ته وی چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلی
دا سٹار ټریبیون رسپانې په خپلې وروستۍ غنه کې ولیکنه کړې چې سرلیکې د افغانان خپل هیواد د راتلونکي په اړه د نهیلۍ له کبله پریږدي رسپانه وایي کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې د امریکایي ځواکونو لویه برخه له افغانستان څخه وتله او د ولسمشر بارک اوباما ادارې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو کې همکاري کوله نو تمه وه چې له کلونو جګړې او کړاوونو وروسته به افغانستان په خپل ځان د ډاډینې په لور روان شي خو د ورسپانې په وینا برعکس ګڼ شمیر افغانانو له هیواده څخه د تیښتې ملا وتړله او دا مهال په یو زیات شمیر کې له هیواده وتلي ورسپانه وایي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغلته کاري فرصتونه او نړیوالې مرستې کمې شوي د لیکوال په وینا نړیوالو ځواکونو د افغانستان اقتصاد د رکود او دغلته کمزورې حکومت تش لاس پرېښود د سٹار ټریبیون رسپانې ویلي د کمو اقتصادي امکاناتو سره یو ځای په دې هیواد کې روان بې پایه تاوتریخوالی د دې سبب شوی چې افغانان د کډوالۍ لاره ونیسي او دا مهال په نړۍ کې د کډوالو د شمیر له پلوه دویمه لویه ډله افغانان دي ورسپانه وایي په نړۍ کې د 1 میلیون کډوالو څخه څلورمه برخه یې افغانان دي ان د اروپایي ټولنې له هغه پریکړې وروسته هم دا کډوالي دوام لري چې وایي افغان اقتصادي کډوال به ونه مني ورسپانې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ځینې عکسونه مخبره کړي چې په یو کې یو شمیر افغانان د یونان په اتن ښار کې د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره په یو قطار کې ولاړ لیدل کیږي د نیشن پاکستاني ورسپانې ویلي افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د دې هیواد دولتي ادارو ته لاره کړې ورسپانې په دې اړه د خي حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو وسلوالو مخالفانو د دولت مهمو ادارو له هغې جملې په امنیتي او ټولنیزو ادارو کې نفوذ کړی او کولی شي په اسانۍ سره ځانونه هغه هدفونو ته ورسوي چې غواړي بریدونه پرې وکړي د پاکستاني ورسپانې دام لیکلي چې افغان چارواکي اوس په دې باور دي چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پر پاکستان ډاډ یو تیروتنه وه
زګول بدین نایم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی تاسو کولای شئ چې د میچ په اړه وروستي معلومات له ازادي رادیو څخه واورئ
کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډلې سره مخامخېدونکې هر لوبډله به تر تاثیر لاندې وي د بد اصل کې ده چې افغان لوبډلې له اوله درجه ټیمونو سره په نړیوال جام کې تر اوسه خپلې دوی لوبې بایللې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش وایي چې خلک دی په کوم لوبغاړي پسې بد نه وایي بلکې د افغان ټیم مجموعي لوبو او د نورو لوبډلو سره په مقایسې د نظرونه ورکړي د جنوبي افریقا په وړاندې د افغان لوبډلې له ماتېدو وروسته له ښاغلي دانش سره زموږ خبریال یوسف خان زدران د هندوستان په ممبئی ښار کې مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې آیا افغان لوبډلې په نړیوال جام کې د هیلو مطابق لوبې کړي
واقعاً چې زمونږ لوبډلې هغه ټیلنټ او هغه کارکردګي چې څومره په دې کې شته هغه نو خدا او راتلونکي لوبډلې به تنه ډېرې فشار لاندې وي دوی ته چې کوم پلان ورکړل شوی و دا چې دوی هغه پرېشر لوبې چې پخوا وې هغه دوی ګټلې دي او دغه لوبې کچېرته مونږ وګټلې نو یو بونس ده کچېرته مو او بایللې نو د خو ټیمونو سره لوبې کولو کې خامخا بایلل او ګټل راځي خو په عموم کې دوی هغه دنیا ته او کرکټ مبصرینو ته او د کرکټ مینوال ته وښوده چې مونږ یو قوي ټیم یو مونږ مونږ یو ختم یو مونږ هر قسم لوبه کولای شو
په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک ټویټر کې خورا ډېرې تبصرې شوې تاسو هم ځینې د مهمو خلکو تبصرې لوستې دي څه فیډ بیک افغانستان لوبغاړو اخیستی دی افغان ټیم اخیستی په مجموع کې
افغان لوبډلې چې کوم لوب وکړه دوی زړونه وګټل لوبه یو بایلله په عموم کې کوم هغه کرکټینګ تخنیک طرف نه ورته وکتلی شي دوی ډېره تخنیکي لوبه هم وکړه او ډېره د ضرورت مطابق هغه حالاتو ته په کتو سره دوی ښه لوبې ترسره کړه ښه لوبه یې وکړه تاسو ولیدل چې تر پنځلسم اوور پورې لوبه معلومه نه وه چې د چا به کېږي تر لسم اوور پورې د ګټلو فیصدي زمونږ ډېره وه مباصرین او د کرکټ مینوال په دې باندې پوهېږي چې افغان لوبډله جوګه لوبډله ده هغه کولی شي چې غټو غټو لوبډلو ته ماته ورکړي
د سلیکا په وړاندې هم افغان لوبډلې لوبه وبایلله خو هلته خلک هم ناراضه وو فکر کوئ چې په لوبډله کې ځینې تغیراتو د دې سبب شو چې بیرته خلک هم خوشحاله شي او لوبډله هم ښه لوبه وکړي
بالکل زمونږ کپتان او زمونږ انضمام الحق کوچ هغه کوشش کوي چې هغه ښه لوبغاړي ولوبوي تر څو هغوی وکولی شي ښه لوبه ترسره کړي دا چې کله کله خامخا یو نیم لوبغاړی چې هغه امید ته نه کېږي زمونږ کوچ زمونږ کپتان امید ته نه لري هغه قسم لوبه ونه کړي نو دا په دې معنی نه ده چې هغه ښه لوبغاړی نه ده کومې لوبې چې ترسره شوې کومه لوبه چې اوس ترسره شوه دا مسلسل په دې ټورنمنټ کې کومې لوبې ترسره کېږي هغه بیسټ اویلیبل لوبغاړی دوی لوبوي دوی هم نه غواړي چې لوبه وبایلي دوی هم غواړي چې لوبه وګټي د سریلانکا خلاف هم تقریبا ښه لوبه وشوه خپرون ډېره ښه لوبه وشوه امیدواري دادا چې پاینده لوبو کې هم ښه لوبه ترسره کړي
د خلکو نظرونه چې مونږ ته رسیږي وایي ځینې لوبغاړي چې په واسطه راوستل کېږي یا ښه لوبه ول کېږي تاسو ځواب څه دی
که چېرته مونږ په واسطه باندې لوبغاړي راوستای زمونږ نتیجه به دا نه وای چې مونږ په نړیوال جام کې په ټاپ 10 کې راځو د افغانستان کرکټ چې په دې نشته امکاناتو کې او په دې نشته سهولتونو کې دې ځای ته رسیدل دی لوی راز دا دی چې مونږ ډېر په معیار باندې لوبډله ټاکو همدا ده چې لوبډله ډېره په معیار باندې ټاکل شوې ده نو سلیکشن کې زمونږ ډېر شفاف دی او نتیجه یې باید هیوادوالو وګوري نه دا چې یو لوبغاړی پسې دوی شاته شي چې دغه لوبغاړی ولې سلیکټ شوی دی پلان یې خامخا په لوبډله کې خامخا یو نیم لوبغاړی کمزور دی او یو نیم ښه لوبغاړی دا پکې سلیکټ کیږي خو عموم کې باید مونږ نتیجې ته وګورو نتیجه دې مونږ لوبډله ډېره ښه ده
مننه دانش صاحب د غوروي په سیالیو کې د درې پر لپسې بریاو او بیا دلته په نړیوال جام کې دوه بایلدلې لوبې ورته ویلې شو د ټول لوبو ته په کتو دوه راتلونکي لوبې بستاس په نظر باندې څنګه وکړ څام د شایقینو یا د خلکو په وړاندې یعنی ډېر جالب لوبې کېدلې شي تاسو په نظر باندې
تاسو ولیدل چې د سریلانکا څخه د ساوت افریقا خلاف لوبه ډېره ښه وه او ان شاء الله د دې څخه به د انګلستان په خلاف باندې لوبه ښه وي د هغې څخه به بیا د ویسټ انډیز په خلاف باندې لوبه ښه وي دوی ورځ په ورځ مورال اخلي دوی ورځ په ورځ زده کړه کوي زمونږ لوبډله ورځ تر بلې ښه کېږي د یوې لوبې نه بلې لوبې ته ښه وي زه امیدواره یم چې د انګلستان او د ویسټ انډیز په خلاف به ښې لوبې ترسره کړي
دا لوبې ممکن آی سی سی ته هم ډېر زیات رول لري فکر کوي د افغانستان په راتلونکي کې به ډېر مهم رول ادا کړي
د دې آی سی سی کومه نوې پالیسي چې هغه د پرفارمنس بیسډ باندې ده که هر لوبډله ښه پرفارمنس کوي ښه کارکردګي کوي هغې ته به مالي په برخه کې هم زیاتوالی راځي هغوی ته به په امکاناتو برخه کې هم زیاتوالی راځي د دنیا لوبډلې قوي لوبډلې هم دې ته حاضرېږي چې زموږ سره سیریزونه برابر کړي زموږ سره لوبې برابرې کړي نو دا دی چې زموږ لوبډلې دا وښوده چې مونږ غټو غټو لوبډلو ته ټف ټایم ورکولی شو نو آی سی سی هم متوجه کیږي هم مالی نگاه څخه مونږ ته ملاتړ مو زیاتېږي هم سپانسرانو ملاتړ زیاتېږي هم د دولت توجه زیاتېږي او هم د آی سی سی توجه زیاتېږي نو دا د هر اړخه مونږ ته ډېرې ګټورې دي او مونږ ته فائدې رسېږي دي چې مونږ څومره ښه لوبې کوو
د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر نسیم الله دانش و چې د هند په ممبئی ښار کې تر پرونی مسابقې وروسته د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځواب ولې د پرونی مسابقې نه وروسته د ځینو مینوالو نظرونه اورو
زه حسن خان يم د غزنی ولایت ډیر ښه لوبه ډیر خوندوره لوبه انشاءالله کامیاب کیږو به کپ به انشاءالله موږ راوړو ډیر په زړه پورې و پوه شوې لغټو غټو ټیمانو سره چې دغسې لوبې وشي انشاءالله په کلکتا کې هم کامیاب وو او دلته بمبئی کې هم کامیاب وو بیا به هم انشاءالله دغسې کامیاب کیږو هغوی تر اوسه څلوېښت کاله سوي دي تر اوسه پورې کپ نه ده وړی نو د موږ دا په پنځه شپږ کاله کې تر دې ځایه پورې را رسېدلي دي ډیر ویاړ په کوو ډیر په خوشحاله یو
دا عبد الظاہر د غزنی د ولایت لون اویل سوالی لوبه ډیر ښه لوبه ماشاء الله ډیر ښه په خوند لوبه ان شاء الله د وخت بار به کامیاب وي اوس هم کامیاب وي خدای پاک بیا هم برای ورکړي خو دې برای ورکړي ډیر ښه لوبه په دا نه کم وخت دی دغه د غټ ټول تب تر ورسېدو ان شاء الله نور به خدای کامیاب کړي موږ ټول دعا وکړو موږ د افغانستان د ټولو قوت د خدای پاک برای ورکړي په هر ځای کې ان شاء الله ماشاء الله
کرکٹ ملی لو پاڑو دا کرکٹ ملی لو پاڑو دا کرکٹ ملی لو پاڑو دا کرکٹ
زیم شہزاد محمدی د لوبی روستی حالات د آزادی ریڈیو سره واوري.
له دې سره په افغانستان کې د سهار ته نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین نوري.
په هلمند کې یو لوړ رتبه فوجي قمندان وایي حکومت کلک اراده لري چې په دې ولایت کې د ناامنۍ یو مخه ونیسي. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ظاهر قدیر دغه اندېښنه تېره ورځ ته یو خبري کنفرانس کې څرګنده کړه. د بدخشان د یمګان او وردګ ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډېر ژر پیل شي. د روسیې په جنوب کې پلټونکي وایي چې د فلای دوبۍ د هغې مسافر وړونکي الوتکې توره جبه یا باکس پرانیستلی او د ثبت شوو غږونو کیفیت یې هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اوندون کې رالوېدلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هوانا ته ورسېد. د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایوف واکمن ګوند په سلو کې دوه اتیا رایې ګټلې دي. او د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوې موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې کوچنۍ کښتۍ له ترکیې څخه یونان ته ورسېدې.
په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له کبله تر اتیا زیات کسان مړه سوي او څه باندې سل نور ټپیان سوي دي. په کوټه کې ملیشه ځواکونه ادعا کوي چې د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې تر شلو زیات وسلوال نیول سوي او د دوی څو مرکزونه ویجاړل کړل سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال خدای نور ناصر ورباندې رپورټ لري.
په کوټه کې د ملي شاد ځواکونو له مرکزی دفتر د خالی په شپاره سنیو ته په لیږل سوي بیان کې ادعا سوي چې ځواکونو یې د صوبې په بېلبېل سیمو کې 22 وسلوال نیولې دي. د ځواکونو په خبره د خالی په ورځې سرتیرو له ډیره بوکټي سره څیرمه د نصیر آباد په چتر سیمه کې 14 وسلوال ونیول او د هغوی درې پټنځایونه یې هم تباه کړل. دا بیان زیاتوي په همدې ورځ بیا د کیچ په تومپ سیمه کې یې 15 وسلوال ونیول چې بیا یې هم تعلق د بیلتون غوښتونکو بلوڅو له یوې وسلوالې ډلې سره و. پاکستانی ملیشا ځواکونه همداسې زیاتوي د خالی په ورځې درې تنه وسلوال د کوټې له سټلایټ ټاون سیمې څخه او یو تن وسلوال چې په خبره یې مهم قمندان دی له پنجګور سیمې څخه نیولی دی. که څه هم ځواکونو دا نه ده څرګنده کړې چې د دې نیول سویو وسلوالو تعلق له کومو وسلوالو ډلو سره دی، خو په خبره یې په دې وسلوالو کې مهم کسان هم شته. د پاکستانی پاوځ او حکومت لخوا له هغه راهیسې چې د ترهګرۍ پر ضد یې د قومي کړنلارې اعلان کړی، د بلوچستان نه یوازې په بلوچ میشتو سیمو بلکې په پښتون میشتو سیمو کې هم اکثره وخت د ځواکونو لخوا ورته ادعاوې کېږي چې یوازې په تیر یوه کال کې معنا په 2015 کې د صوبې د کورنیو چارو وزارت د 9000 مشکوکو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د بارانونو له کبله تر اتیا زیات کسان مړه سوي او څه باندې سل نور ټپیان سوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د پورتنیو سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې له 1300 ورځو راهیسې د پرله پسې بارانونو لړۍ روانه ده چې له امله یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ملي اداره یا NDMA وایي د روانې میاشتې له 9 نېټې راهیسې په ملک کې د بارانونو سلسله پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دغه ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي د بارانونو دغه لړۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې وه لا هم تم شوې نه ده، چې د وروستیو شپېنو تر مخه تر اوسه یې په ترڅ کې 80 کسان مړه او د 100 په شاوخوا کې نور ژوبل شوي دي. د نوموړې ادارې د معلوماتو له مخې د بارانونو له امله تر دې دمه په قبایلي سیمو کې 9 په بلوچستان کې 9 د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې 2 او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې 10 کسان مړه شوي دي. دغه اداره په خپل خپور کړي راپور کې ویلي چې پرله پسې بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونو ته هم زیان رسولی دی. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په چترال کې د پرله پسې واورې ورېدنې په نتیجه کې برف کوچونه راغلي چې لږ تر لږه اته کسان یې لاندې کړي چې تر دې دمه ترې د 2 کسانو مړې راویستل شوي او د نورو لټون روان دی.
په عین حال کې اسلام آباد ته نږدې د مری د تفریح خرکوټي په بېلابېلو برخو کې د بارانونو له امله د ځمکې ښویدنې راپورونه هم ورکړل شوي چې له امله یې ځایي خلک او سیلانیان له ستونزو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د هېواد په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا صوبو کې لوی ځاني او مالي زیانونه پېښوي. دا یادونه وړ ده چې تېر کال هم دغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 1 کسان وژلي او تر 3 لک نور بې کوره کړي وو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
تاسو آزادی رادیو ته ورځیست. د دې خبرونې وروستۍ راپور راخلو. تر راپور وروسته د ورکو اجزانو د لټې پروګرام خبريږي. په قزاقستان کې د سویو پارلماني انتخاباتو لمړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر واکمن ګوند ډېرې رایې ګټلې دي. دوه نور حکومت پلو ګوندونو هم د دې هیواد د 101 کسیز پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. د آزادی راډیو د خبرې اعلان ویلي چې په ډېرو سیمو کې د رایو صندوقونه ډک سوي او یو کس څو واره هم رایې ورکړې دي. تفصیل نوریاس نوریس خبري.
د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې 2 رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رایې ورکونکو شمیر په سلو کې نږدې 100 په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هېواد خپلواکي اخیستې هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیځ هېوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. له انتخاباتو مخکې په انتخاباتو کې درغلۍ د یو کس لخوا د 2 رایې ورکولو د مخالفینو د کاندیدانو د ځورولو او د مطبوعاتو د سانسور په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. د ازادي راډیو خبر اعلان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وای د هېواد په یو شمېر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایې کارولې دي. د نظربایف نور اوتان ګوند د پارلمان د 101 کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. پر نور اوتان سربیره د رایو نتیجه ښیي چې د مجلس لپاره دو نورو ګوندونو حکومت پلوي. د خلکو کمونیست او اکزول ګوندونو هم هر یو په سلو کې څه باندې 1 رایې خپلې کړې دي. دا هغه تر ټولو کم حد دی چې یو ګوند باید پوره کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د رایو د رسمي نتیجې له اعلانېدو مخکې هم ډېره پاملرنه د نظربایف لور ته اړول شوې وه. داریګه نظربایف واته چې د صدر اعظم مرستیاله ده او د نور اوتان ګوند لخوا یې مجلس ته ځان کاندید کړی دی. که نوموړي له حکومت ووځي ممکن د مجلس مشره وټاکل سي چې په دې توګه به د خپل 50 کلن پلار د ځای ناستې په توګه د جمهوري ریاست لپاره خپل دریځ نور هم پیاوړی کړي. نظربایف چې له 1991 میلادي کال راهیسې له کرملین سره نږدې اړیکې پاللي تیر 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د یوې بلې 5 کلنې دورې لپاره وټاکل شو. چارواکو هم د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې نظربایف یې بیا ټاکلی په سلو کې 98 ښودلی و. په پلازمینه استانا کې پرون د رایې ورکولو پر مهال نظربایف له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لوري د قزاقستان په وړاندې تکې د بیړنه کوي. هغه وویل قزاقستان آسیا ده چې اړیکې کورنۍ اړیکې توپیر لري، مختلف مذهبونه او د خلکو ترمنځ فرصتونه هم مختلف دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، د ما امان الله امیرزی سلامونه ومنئ. په دې هیله چې دغه نوی کال چې اوس پیل شو په خوښۍ مو پیل کړی وي او په دې هیله چې په دغه نوي کال کې مو خپل ټول ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړئ. یو ور بیا هم د نوي کال راتګ تاسو ټولو ګرانو اوریدونکو ته مبارکي وایم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې نه اس ام اس ازادي رادیو ته راولېږئ او خپل ورکشوی عزیز ولټوي. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. د پیغام په سر کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو اورېدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسیږي په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ نشو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسیږي په دوه پیغامونو کې چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي. دومره ډیر تلیفوني پیغامونه دي چې مونږ نشو کولای په یو وخت تاسو ته په یو پروګرام کې خبر کړو. خو د تاسو ټول راغلي تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره له ازادي راډیو نه خبرو. ګران دوستانو، بیا هم داسې تلیفوني پیغام په نننی پروګرام کې ده چې یو دوست مونږ ته تلیفون کړی دی، ویلي دي چې ډیر کسان دوی ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي. دغو کسانو ته مونږ په وار وار ویلي چې پریږدي چې د مونږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. نو دغو کسانو ته چې زمونږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي، یو وار بیا وایم چې لطفا زمونږ اوریدونکي مه ځوروئ. پریږدي چې د خپلې کورنۍ ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي او دغه کسان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ډیر به مونږ زنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پیغامونه په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
زما محمد دی پاین من ولا کمیشن ولا سوالی ته سر په تماس کې زما یو ورور دی چې مرنه ما اجه کې اور نه اچ کې ضرورت کې تاسو کې پاله ما مات لري ما ته دې دېش نه رنګ وي سه پر و سه پر پینز درې یو نن یو بیا یو خپل نارای خبرون سه پر و سه پر پینز درې یو نن یو. السلام علیکم سر څوک و دې اړه مر مات لري ما ته دې دېش نه رنګ.
ہر مسلمان روڑ کے
السلام علیکم زی احسان لام دامد از زبل لازم علیکن و لزم اورور عدل بسر نمیجه دمیاش کې چې دا کنداو راته تر اړه ته بالا نه درڅو کنه درکسه هر څوک کې په تلیفون هر څوک چې معلومات لري یا دې پر دې تلیفون شمر اړي کا سره نشي پر وزاره شکر دیش اتا 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 بل احترام احسان لا احسان. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم زه شهر آغا انتخاب دا ولایت پنجوائی کلی وسیدونکو یم. زموږ خپلوان چې دي دلبر خان ماته مونږ دي زینه کې بلان میږي شاولې کوټ په ولسوالۍ کې یا د کرنګ کلي کې یا د کوري په کلي کې ژوند کوي خو مسته نظاره کوي کې هر څوک په حت ولري یا د خپل اوري په دغه شهره دې ما سره تماس ونیسي صفر اووه صفر دوه دوه نه دوه دوه شپږ اته یاره یو ځل بیا تکرارم صفر اویا دوه دوه نه دوه دوه شپږ اته
السلام علیکم محمد حسن غادر دوران مخه مشه ته ماشه قدرې کال کې دې د نن نه یو څه سمات له ته نظر ته ته دې کې ته ټول معلومات لري څنګه دا لای ته د نن نه یو څه نظر ته ته دې کې ته ټول معلومات لري ته دا فلسفه نه زموږ ته تماس وینې چې تر هغه ته سره شپه ته نو صبر ته وي السلام
السلام علیکم زه فرید محمد د هلمند ولایت مزالی ولسوالی مشتاق سره په اړیکه کې یم زما د کاکا زوی د احسان الله په نامه د جرلس کال کې چورک دی د پلار نوم یې کاری عبدالکریم دی مشهور په ملا او د ما د خپل سره دی پلار نوم یې چې عبدالکریم خان دی په چپل سره ګډ هم دی په هر چاته د احسان پاک معلوماتي ماته په دغه شمیره ځنګ وي هم انسان لازم نوم او ما ځای دی نو ته ځنګ وي څه پروي څه پر دی نه نه څنګه درې دوا یو
خبر کوم د چکنې ورینا د ننګرهار د ولایت نه زما یو جوی دی چې په دین په نامه باندې عمر یې تقریبا 14 کال دی جامع دی چې آسماني رنګ دی او دا 15 ورځې کېږي چې د کورونا نه ترکه شوی دی که چاته دې معلومات دي دغه نمبر د ټلیفون نمبر در کوم چې په دغه نمبر باندې ما سره تماس ونیسي 0 اویا 8 اویا 2 نوي 0 15 40 بل نمبر دی 0 اویا 0 9 3 40 2 20 هر چاته چې معلومات دي په دغه نمبر باندې ما سره رابطه وکړي ډیره مننه خوشاله اوس
زاد بلغانی زمات سینا کا فکر دی د لوزګان د لوزګان د ولایت تکنو د سازي و سه دون کا زما ورور د مخانه مې وکا دغه وک کال تفصیل چې ورکتي هر مسلمان ورور ته معلومات کې مست دې په دغه شماره زنګ وي 0 و 0 3 3 و 3 1 3 4 یو اړ دې تکرارون 0 و 0 3 3 و 1 3 4 یو زنګ راتوي بل زنګ راتوي په رنګ کې دی په پلان کې ځای کې دی دوه ځانیا مې نه ځان لري شکر دی ورور لري دا دې ژوند دی ما په دې مرسته نه درا کې یو زنګ راتوي بل زنګ راتوي وای دا چې دی مستر دی پلان کې دی چې تار کې دی روپی راکد ار مسلمان ورور سره چی مستر دی په دغه شماره زنګ وي والسلام پیچره
وعلی السلام علیکم عبدالستار فراز علاقې ګلستان ولسوالیم زما یو زوی ورک شوی چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي په کندهار او د بولدک پر لوی لار باندې هیڅ معلومات یې ماته نشته نو هر مسلمان ورور که د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات لري یا د ژوند او یا د مرګ خو ماته ټلیفون کړه زما ټلیفون شمېره ده 0 اویا 50 2 نوي 800 3 نوي یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0 اویا 50 2 نوي اتاسو درنی یو سلام با احترام سر ته دی په جوړې باندې د ازادي رادیو یو جهان مننه چې زموږ پیغام نشري اصل کې السلام علیکم
بل السلام علیکم زاد الباری د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د کلایګه د کارکټیکې څخه تاسو سره په تماس یم زموږ یو د اکاز دی د فلور میاشت کې د کندهار شهر کې نظر کاڅه وی دی هر چاته کوم معلومات یا به د ازما وخت وخت لري نو د مهرباني د مخې ته دې شماره زموږ سره تماس ونیسئ 0 و 8 4 8 3 15 3 8 1 هر چا که پیدا که 15 درغانی جایزه لري وسلام
زلاله ده فرا ولایت ده بلبلګي و سواري ده جنګاده ته کلی څه خبره کوم نو ما ورو ته د غارې نه نه هیږي د ولستانه کې هیڅ نه درته دی څه ته پاتې نه لګي هر ور هر څوم ما زغاوري د تاسو معلومات لري نو مهرباني دې چې په دې سره ما ته ځان دې څه پروا څه تر پیځه یو سر یو سر یو نه څه وسته دا نمبر دې څه پروا یا نو په څه یو څه څه نو
سلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته وایم. زموږ یو دوست خیال نامات په نامه د محمد کریم کاکو زوی شپږ میاشتې د کندهار ولایت څخه نادرکه شوی دی. که چیرې څوک د په هکله باندې معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 20 0 3 2 9. محمد نبی د محمد ایب زوی د فراه ولایت څېړونکی د بلابلک ولسوالۍ د پلی زنګر د کلي زما ورور محمد ابراهیم چې دا 15 کاله کېږي چې بېغرکه شوی دی. موږ ته یې نه د مرګ او نه د ژوند معلومات شته. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي د اسلامي همدردۍ په خاطر دی ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي، ځکه چې زموږ سم ټلیفون کار نه کوي. دا مې تهم پیغام دی چې پرېږده مې که د هر مسلمان ورور سره یې یو ځل بیا له ځینې کوکه بندي ورسره او که یا ورته معلوم وي نو ازادي راډیو ته د ټلیفون وکړي. یو سپینسرې مور یې ده چې ډېر به څه ځلیږي او هر وخت یې یادوي. وسلام د امن الله میرزي صاحب ته یوه د نړۍ مننه چې پروګرام چلی.
سلام علیکم. زه د ازرجو د ولسوالۍ څخه په سپیسر په تماس کې یم. د لکې د سیمې څخه د جد اسلامه د اکا زوی نه د محمد جان زما یو خوری دی چې د عبدالباري په نامه دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. دغه معلومات که چا ما درلودې مسله دي په دغه ټلیفون شمېره باندې زنګ ووهي. 0 50 3 0 8 4 په دغه شماره د مسته یو څوک زنګ ووهي چې چاته معلومات وي. السلام علیکم.
حیات الله هنر د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د مسازولو منطقې څخه له تاسو سره د ټلیفون پورکه شایم. زما یو ورور چې 15 کاله کېږي له کوره څخه نادرکه شوی ده. که هر څوک زما د ورور په اړه باندې معلومات لري نو یو کورنۍ دې له اندېښنې څخه وژغوري. هر چا که معلومات راکړ هغه ته جایزه هم په پام کې نیول شوې ده. د ورور یو څو نښې نښانې له تاسو سره شریکوم. میانه قد لري او بیشتانی سره دي. د سر بیشتانی د مخ خواته شکېدلي دي. شنې سترګې لري. نوم یې احسان الله ده. د حجاب الکریم زوی د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د مسازو د منطقې اوسېدونکی. د ټلیفون شمېرې دي 0 20 300 300 و بل شمېره ده 0 80 300 902. ټلیفون د شمېرو تکرار 0 20 300 300 و بل شمېره ده 0 80 300 902.
السلام علیکم میرزا صاحب او ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه زنګ کوچم له کندهار خبره کوم. زما یو دوست دغه په نامه چې دغه فارضي دی او د مدور او د توایر ورور دی. دا 3 کاله کېږي د کندهار او دامان ولسوالۍ اوسېدونکی دی اصلي. خو دا 3 کاله کېږي ورک دی. د هلمند ولایت خواته تللی دي نو هلته موږ معلومات نه لرو. که چاته په دغه اړه باندې معلومات چې زموږ سره دی پر دغه ټلیفون شمېره باندې تماس وکړي. ټلیفون شمېره مې د 0 3 8 4 8 4 4. یو ځل بیا خپله شمېره تکراروم. 0 3 8 4 8 4. تر بیا پورې د خدای په امان څخه خپرونه ولرئ.
محمد د لشکرګاه ولایت نو تاسو سره په تماس کې. زما یو ورور دی چې دا یو کال کېږي چې د ګریش پر درایي باندې نادرکه شوی دی. زه دا هڅه کوم چې زما ورور پیدا شي او هر وکه دا معلومات ماته لاسته راورسوي نو زه خپل جایزه دې ترلاسه کړي او نشانې د دوامه جد سړی دی. د مینکته ځوان دی په مولوی باندې مشهوره دی. مګر اصلي نوم یې سردار محمد دی. دغه دی سسمت الله دی. یا چې اره و دا پیغام راورسوي هم پیغام راورسوي یا بس میسیج په یو خط کې لیکلی وو او خپل جایزه ترلاسه کړي او دغه دا اوسه بل مشاهده ته ځان جامې راکاز ویلی د عمر اکام لسی دی. مشهور ورور نوم یې جان محمد دی. د اوسې لمبر ده تمام لمبر دی. بیا په دغه شمېره ماته زنګ ووهي 0 3 3 1 2 1.
زه د جراوت ورسوالۍ څخه په تماس کې یم.
زما زوی چې شپاړس کاله اولس کاله عمر یې دی تاریخ خان نومېږي، دغه په ویش کې سبق وایه نادرکه سوی دی، دا یو کال کېږي. نو موږ هېڅ معلومات نه لرو که یو څوک په دغه عارف خان معلومات لري په دغه شمېره دی موږ ته زنګ ووهي. 0 0 8 4 4 9 2 9 او 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
روزگان والا جراوت ورسوالی سر سای سر په تماس کې مزات کلا زما زیار خان دا یو کال کیږي چې په بولدا کې نه درکاسو دي معلومات نه لرو فدغه شمیره دې کیا بل سو کاوی یا د یو معلومات را کې صفر و صفر اتش پاست لور نن پاستنده
سوزان نقیب الله د اروزګان ملت اوسیدونکی یم د مهرآباد د کلي اوسیدونکی یم موږ د خاله زوی څلور چنده کاره کېږي د کور څخه نه درک شوی دی د ولي محمد په نامه باندې دی د نورمحمد کاکا زوی دی که هر چا ته معلومات وي او یو چیره کړي وي یا معلومات لري په دغه شماره کې زموږ سره معلومات وکړي صفر و صفر څلور صفر اته دوه صفر نه څلور و سلام
السلام علیکم زغا ولید هلمند ولایت د باباجی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم زما یو ورور دی چې شاولین موجه په جبه ګونګل دی دا یو کال کېږي چې نادرکه سوی دی که هر مؤمن مسلمان ته دغه په حق له معلومات یې موږ ته په دغه شمیره زنګ ووي صفر و صفر شپږ اته درې پنځه اته شپږ اته شمیره یو ځل بیا اعلانوم صفر و سپر و سپر شپرش اته دریه تینزه اته شپرش اته ده شمیره ده که هر مومن مسلمان تا داره که کولای سی چه موسیقی پده ده شمیره زنگ هوه مسلم
اورم سلام علیکم عبدالله پی ده هلمن ولایت ده نرسراج و رسواری سه خبرکم زمای اخرائی ده سی دوه خاله که ده وکسه بیده د کندهار ولایت د ګڼو ولسوالۍ سره نادرکه شوی دی چې نن یې نامه درسه لیمی دی او ګډو د نورو خوا تکلیفونه لري که هر مسلمان ورته په دغه نامه درسه په اړه باندې معلومات یې هغه ته معلوم یې پر دغه شمېرو دې زنګ ووهي صفر و صفر و درې دوه پنځه اته شپږ اته صفر و صفر و صفر و درې سوه پنځه اته سوه اته شپېته
السلام علیکم دا زادې رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم زه راز محمد د ننګرهار جلال آباد نه خبرې کوم زما او خیرک دی چې نوم یې ارشاد دی پنځه شپږ کاله کېږي کار چاته معلومات وي نو په دې نمبر د اړیکې ونیسي صفر اووه اته شپږ دوه اووه صفر یو څلور یو نمبر دې یو ځل بیا هم واوري صفر اووه اته شپږ دوا سیپر دوا اوو سیپر یو تلور یو
الو السلام علیکم موږ یو کاس ورکتا په ایران کې د ایران په امبرآباد کې ساده غوند انسان دا یا تل سره عمر دا او کچا د پته په دې حق له باندې موږ ته په دې نمبر ټلیفون وکي صفر صفر دوه نوي درې سوه یو سلوي دوه نوي اووه سوه یو شپېته شل او د کندوز ولایت اوسېدونکی ده او پرې اوس زندګي کوي پاکستان په بونیر کې که چاته پته وي موږ ته دې په دې نمبر ټلیفون وکړي او د پلار نوم یې نظام ده او د ورور نوم یې د ده نوم میراف ده او د ورور د هلک چې ورک ته د هغه د ورور نوم چې ده داود ده داود ورور ده السلام علیکم
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري ګران اوریدونکو د د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومرو په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري